درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مسبخین دوی بجی دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران د تیر شپې له حمله وروسته وویل چې دوی بریالي کیږي نتانیاهو په یو پوسټ کې چې پر ایکس پاڼه خپور کړ ولیکل چې د ایران د حمله مخه نیولې ده اسرائیل او متحدانو یې تیره شپه د ایران له لورې د سلګونو توغل شوي توغندیو او بې پیلوټ الوتکو مخه ونیوله د ایران له لورې د بې ساري سترو بریدونو په منځني ختیځ کې د نشتو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي د دغو حملو په نتیجه کې د اسرائیل په اسمان کې سلګونه چاودنې او وړانګې لیدل کېږي ایران تر دغو بریدونو مخکې په هرمز تنګي کې د یوه اسرائیلي میلیاردر یوه بیړۍ ودروله اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یوه پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده اسرائیلي ځواکونه وتوانېدل چې د ایران د څه باندې 300 بې پیلوټ الوتکو او توغندو مخه مخې تر دې ونیسي چې په اسرائیل کې پر هدفونو ولګي شي د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوب په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوز او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله دغه هیواد د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بنګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري د اسرائیل پوز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 130 ډیر بالستیک توغندي ویشتي دي پوز وایي چې د ټولو توغندو مخه نیول شوې او یوازې څو یې د اسرائیل پر خاوره لګیدلې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په خبرګون کې وویل چې پیکینګ د حالاتو خرابیدونکو بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکیچ د لا زیاتېدا د مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکیچ د زیاتېدا د پړاو په غزه او سیمه کې د نشتو د پراختیا وروستۍ نښه ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2028 پریکړه لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسیدو اصلي لومړیتوب وي پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د استلو د بل پړاو لپاره تیاری روانه ده د روان اپریل 3 تر 14 پوري په لسو ورځو کې 8501 چاتنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي د پاکستان سماو رسپانې نن راپور ورکړ چې د بی اسناد کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل شو نږدې 15 شپږ ډیر زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې له اختر وروسته به د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د بښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښنه ښودلې ده د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنځشنبه پورې د هیواد په سیندي زو حوضو کې د اوبو د اندازې د لوړېدو او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود هلمند شمال کابل او امو په سیندي زو حوضو کې شته پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې ویلي و چې اټکل کوي چې د یکشنبه په ورځ په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورښتونو تالندی او برېښنا او همداراست سیلونو احتمال شته یو زلزله چې شدت یې د رختر په حساب 4.4 درجې و نن سهار د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې احساس شوه د جرمني د زلزله پیژندنې د ادارې پر اساس د دې زلزلې مرکز د تخار ولایت له مرکز طالقان شاره 80 کیلومتره لیرې او د مځکې له سطحې 55 کیلومتره لاندې و د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړی شوی د افغانستان په شمال ختیځ په تیره بیا بدخشان کې تل زلزلې کیږي
ترشنه آسمان لاندی
س
سلامونه ستړي مشه ترشن اسمان لاندې پروگرام کې ز فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د مارچ میاشتې پنیمای کې د پاکستان د سند یالات حکومت په بیان کې ویلی و د اپریل تر پای به ټول غیر قانوني کډواله او د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له هیواد واپسی په بیان کې د پاکستان د پولیسو اړوند ادارو ته امر شوی و چې د هغو افغانانو په پیژندلو او د معلوماتو پر راټولولو کې مرسته وکړي چې دغه کارتونه لري خوده چې دغه کارتونه کوم افغانانو ته ورکړل شوی دی کله ورکړل شوی دی یو کوم افغانان چې دا کارتونه لري څومره وخت کې په پاکستان کې ژوند کوي او اوس ولې د پاکستان حکومت تصمیم نیولای دی چې دا افغانان بیرته افغانستان ته راولیږي په دې اړه به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو سره همدارنګ په پاکستان کې هغه کسان چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي خبري بور سره وکړو ترې په پښتو چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده د دې ترڅنګ چې په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي یو بیرته یې د پاکستان حکومت افغانستان ته په زور لیږي د دې ترڅنګ په ایران کې هم افغان کډوال زورول کیږي او د راپورونو پر بنسټ په وروستۍ اونیو کې تر شل زرو ډیر ماشومان چې هلته په ایران کې ژوند کوي د بې سرپرسته ماشومانو په نوم باندې افغانستان ته استول شوی دي ایران ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو خو له دې ټولو سربیره اوس اروپا په دې وروستۍ ورځو کې یو قانون نوی جوړ کړی دی البته په قوانینو کې تغیرات راوستي دي چې پر اساس به هغه کسان چې اروپا ته راځي ځینې قیدات ور باندې وځي کیږي او په دولسونه کې بد دوی کې سونه بررسی کیږي پر پولی به کنټرول هم ډیر شي خو دلته هغه افغانان چې له بخارا هیڅ ژوند کوي دوی په ستونزه کې دي پرونه په بلجیم کې په همدې ارتباط لارینو هم شوی دی چې د خبرونې په دویمه برخه کې به په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزو ته تم شو او د خبرونې په اوله برخه کې به په ځانګړې توګه پاکستان ته تم شو او هلته به د افغانانو ستونزې در سره شریک کړو اوریدونکو په خبرونه کې ملمانه را سره ډیر دینو شکوال چې تاسو یې اړې کې راوخلو خو بیا هم که وخت وو تاسو ته به هم تم شو کوم کسانو چې پر فیسبوک خپلې تبصری بریخي دي هغه به هم لنډ راوخلو البته کوم افغانان چې پښتني کړی دي خو د خبرونه په پایل کې به ورشو لا پاکستان چې هلته د افغان کډوالو د حقونو لپاره له پخوا راهیسې مبارزه کوي او د افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړه را سره په پروګرام کې در ملمانه بروسه تاسو ته معرفي کوم خو اوس به اغلی کاکړه ته ورشو اغلی کاکړه تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی په پیل کې راته که په دې اړه وایي چې دغه کارتونه چې په پاکستان کې بیلابیل افغانانو ته ورکړل شوي دي او نمونه هم مختلف دي څه ډول کارتونه دي د څومره وخت لپاره دوی ته ورکړل شوي دي او کله د دغه کارتونو تاریخ به تیریږي او د افغانان به بیرته افغانستان ته په زور راستنول کیږي اغلی کاکړه که زموږ غږ لري مهرباني
ډیره مننه ای سی سی کارت چې کوم دی افغان سټیزن کارت ورتوایي دا په بازار کې دې سینګ لا کاونان ته د پاکستان جوړ تر څو د پاکستان
بله غلی کاکړه که تاسو فیسبوک غږ لري فکر کوم چې پاره کې یو څه ستونزه ده هڅه وکړو چې د دوی انټرنیټ کله انټرنیټ نه راسره نه کیږي په ټلیفون به راوخلو غلی کاکړه تاسو کې هډفون استفاده کوي ګوشه کې وی کاغذ لري کې چې موږ کولای شو تاسو غږ په سمته غواورو مهرباني اوس راځي
په دغه سره ولس کې پاکستان اتنی لک افغان کډوال چې دلته میر شو هغه ته ای سی سی کارت کوم ته افغان سټیزن کارت دی ای دا ورکړی ول او په دې د دې کارت ته ایکسپایری نشته خو د دې کارت چې دې دا موږ په تاسو ورو ورکړی دی چې پاکستان حکومت سکی مو واړی هغه دا کارونه چې دې دې کوم ایکسپایری دا به په خپل یو نوټیفیکیشن کولای شي دا د دې کارت تر چالي تر سی وی دا ټیم په پاکستان کې اتنی لګیدا چې افغانان میستي چې کوم ای سی سی کارت هولډر
اخلي کاکر زبیر تاسو ته راګرزم فکر کوم چې تاسو پاره کې یو ستونزه د زموږ همکاران به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي ور به شو مخکمه یادونه وکړه چې ملمانه به تاسو په وار زم معرفي کړم په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د فرهنګي شورا مرستيال میرویس محجوب هم را سره خبرونه کړه اغلی محجوب تاسو خغلی محجوب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی که تاسو را سره په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزه شریک کړئ یوازې دغه اغلی کاکټ شورت اشاره وکړه اتنیم لکه کسان چې د آی سی سی کارتونه لري دوی نه دی په پاکستان کې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره په زیات شمیر افغانان پاکستان ته ورغلل د دې افغانان ستونزې څه دي
بله مننه کوم له تاسو نه او د تاسو د رادیو له کارکونکو او اوریدونکو لیدونکو نه. بله لکه څنګه چې دی اغلی خبره نه تمامه پات سو دا د ای سی سی کارتونه په 2018 کال کې هغه افغانانو ته چې فاقد دي اسناد ول توزیع سول چې په حدود دي اتنیم نک کسانو دا کارتونه واخیستل او دا کارتونه دوی ویل چې بعد له درې کاله به تمدیدیږي یا به بعد له 15 کالونه تمدیدیږي. ولې په دې اواخرو کې دې کارتونو وخت په اتمام رسیدلی ده او دولت دی پاکستان څو هوډ نه لري چې دوباره دا کارتونه ورته تمدید کړي. نو دغسې تصمیم نیولی ده چې بعد له 15 تاریخ نه به د دې کارتونو لرونکو کسان له دې له پاکستان له خاورې نه خارج کړي یا په داوطلبه توګه یا هم په جبر او زور باندې. مشکلات خو مهاجرت په خپله یو ستونزه ده. بیا په داسې یو حالت کې چې بعد له 15 اگست 2001 نه چې کوم مهاجرین دلته راغلي دي هغه مهاجرین دي چې واقعا د زیاتره د دوی خپل ځانونه په افغانستان کې په خطر کې ویني خپل ژوند هلته. نو دوی په ډیرو مشکلاتو او په ډیرو غذافو پیسو باندې په ډیر لوی مصرفو باندې چې په هغه وخت کې ټول جهان خپل سفارتونه بند کړي ول په افغانستان کې او هیڅ ډول نفوذ دی بهر ته د تلو لپاره د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره نه و. نو ډیری هغه افغانان چې نسبتا اقتصادي ایجاب کولو وای کولای سوی چې په دې تور بازار لارې پاکستان تراسی او ویزی واخلی او قانونی شکل سره دل تراسی چې په دې کې دوه رقم ویزی وي چې یو فاميلي ویزیت ورته وایي یا چې یو کار په مخه باندې ورکول کېدی په هغه وخت کې چې وروسته دا بیرته بیا په شپږو میاشتو باندې تبدیل شوي یا هم دی میډیکل ویزی وي. دلته اوس چې کتل کېږي تقریبا 90% یا 50% افغانان هغه کسان دي چې هغوی په میډیکل ویزو باندې راغلي دي یعنی د علاج لپاره راغلي چې دا ویزو وخت محدود وسیږي د درې میاشتو لپاره وسیږي. له ټولو نه لویه ستونزه د افغانانو د تمدید د ویزې نه ده چې دا درې میاشتې چې تمدیدیږي یو $100 د تمدیدولو لپاره هغه فیس د دولت د پاکستان ده چې هغه ورته تحویلیږي خو نور له دې نه پورته بیا هر ویزه دی هر چا چې تمدیدیږي تر 25,000 روپو پورې خلک مجبوره شوي دي چې کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي تر څو چې د دې ویزې ورته تمدید کړي. نو هر افغان هر فامیل چې په حدود دی کمتر دی افغانانو فامیلونه له 15 نه شپږ نفرونه کم نه اوسیږي په دې کې داسې فکر وکړي چې په هر درې میاشتو کې دوی کم له کمه لس زره کلدارې د دوی مصرف وسیږي چې په هر درې میاشتو کې چې تمدید کوي دوی 1,500 روپۍ مجبوره دي چې کمیشن کار ته یا دولت ته تحویل کړي چې دا ډېر یو لوی مصرف ده.
اخلي محجوب په بخښنې سره تاسو دغه د مصرف یادونه وکړه څومره بیا افغانان چې هلته ژوند کوي د شوې د سقوط نه وروسته ورغل دین علاوه تاسو اتمنیا په اسلام آباد یا پېښور یا د سیمو کې بنور افغانان هم لیدل وي څومره د کار زمينه برابر ده؟ بیا
دلته خو مطلق د کار زمينه دی افغانان لپاره به خپ صفر کې ده. بیا هم افغانان یعنی ډېر هغه ابتدایي کارونه د پاکستان مخ ته وړي داسې لوی تجارت یا لوی هغه کسان چې پخوا راغلي اوسیږي هغه کیدای شي چې داسې کارونه ځان ته تر اوسه پورې برابر کړي اوسیږي چې اوس یې ژوند پرې باندې ښه چلیدای شي. ولې دا اوسني کسان چې راغلي دي غیر له دې چې کراچیوانی غیر له جوالیګري غیر له داسې یو پسیف کار څخه چې د هغوی معلومداره ده چې بعد له 2001 نه هغه تحصیل کرده طبقه زیاته متضرره وه په افغانستان کې هغوی مجبوره شوي دي چې کډه راوکړي او دې خواته یا صاحب منصبان ول یا هم مامورین د دولت ول چې هغوی مجبوره شول چې خپل وطن پرېږدي او پاکستان ته مهاجرت وکړي. یعنی د دوی له شان نه ډېر ټیټ کارونه دي چې دلته دي. بیا هم په هر صورت باندې له کار نه شرم نه ده پکار منته زمینه د کار بیخي مساعده نه ده.
مننه محجوب صاحب. تاسو ته بیرته راګرځم پر نور ستونزې به په ځانګړي توګه د تعلیم په برخه کې به وړاندې له تاسو واورم چې هلته افغان ماشومان په ځانګړي توګه هغه کورنۍ چې دوی د نجونو د تعلیم لپاره پاکستان ته ورغلي له څومره ستونزو سره مخ دي، په دې اړه به وروسته راته وایست. په خپرونه کې راسره د بشري حقونو څیړونکی محمد ابوالاحرار رامسپور هم دی. رامسپور صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې په دې اړه راته وایست چې په نړیواله یا په ټوله کې په نړۍ کې داسې قوانین او داسې اصول شته چې د کډوالو حقوقو ته خلک او ټولنې او هیوادونه ژمن دي. اوس که چېرته د افغان کډوالو وضعیت ته وګورو، په هر هیواد کې د پاکستان او ایران نیولې تر اروپایي هیوادونو پورې افغانان په ستونزو کې دي، او حتی کوم کسان چې افغاني پاسپورټ لري دوی په ستونزو کې دي، که هغه د افغانستان دننه دي که بهر دي، او د نړۍ په هره برخه کې دي. دوی د دغه پاسپورټ په خاطر باندې ځورول کیږي، او کم حقونه چې کډوال لري دا ورته نه ورکول کیږي. خو په ټوله کې که افغانان له خپلو حقونو خبر دي که نه دي، یو کډوال څه حق لري؟
مهرباني، سلامونه تاسو ته، د درنو اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته. په دغه مسله باندې خو موږ تاسو په پروګرامونو کې هم ډیر خبرې درلودې، او دا خو ډیر معلومداره مسله ده چې د مهاجرینو حقوق په نړیوال کنوانسیونونو کې هم راغلي دي، خصوصا د 1950 کنوانسیون چې د مهاجرینو په ارتباط د حقونو په ارتباط دي، او بل پاتې کېږي د هغه عرف او تعامل چې د پخوا زمانو څخه د مهاجرینو او د بیزای شو خلکو په ارتباط په دنیا کې شتون لري، او هیوادونه ژمن دي چې باید دغه تعاملات او دغه عرف ته درناوی وکړي. چې هغه پر انساني حقوقو وړال مسایل دي چې دوی ته باید زمینه د تعلیم، د ژوندانه، د حداقل اقتصادي مسایلو لاسرسی، دا موضوعات پکې داخل دي. خو متاسفانه چې افغان ولس له هغه رئیس چې دلته حکومتونه مختلف حکومتونه راغلي دي او تللي دي، خصوصا د کمونیستي رژیم د رامنځته کېدونه وروسته چې خلک مهاجرتونو ته یعنی اقدام کړی دي، په افغانستان کې په میلیونو میلیونو خلک مهاجر شوي دي. اکثرا خلک د خپل حقونو څخه خبر نه دي، او خبر نه وو، اوس هم دوی په خپل حقونو باندې نه پوهیږي، او هغه کوم هیوادونه چې متاسفانه دوی سره یعنی باید هغه ښه اړیکې ولري، ښه مناسبات جوړ کړي، دوی هم داسې دوی سره ښه برخورد نه کوي. مثلا د مونږ او تاسو ګاونډي هیوادونه دي چې تیر کال تقریبا 500,000 افغانان په زوره وشل سو د پاکستان، همدغه رقم په دې تیر دریو کلونو کې سکان تقریبا د ایران نه هم یعنی د بیلابیلو دلایلو له امله 350 سره د مونږ او تاسو هیوادوال په رسمي توګه چې دلته راجستر شوي دي، دوی بیرته راستون شوي دي. یعنی یو خو دوی په خپل حقونو باندې خبر نه دي، بل دغه هیوادونه هم دوی سره دغه کنوانسیون سره سم چلند نه کوي. اگر رقم چې کنوانسیون تقاضا کوي دوی باید په زور باندې ونه شړل سي، متاسفانه دوی په زور شړل کیږي. هلته دوی ته د تعلیم زمینه مساعد نه دي، خدمات زمینه مساعد نه
دي. سره که چېرته یو کډوال پوهیږي چې د دې حق ده چې له هیواده په زور ونه شړل شي، ماشومان یې په هغه هیواد کې د تعلیم حق لري یا د کار حق لري، یا دې ته باید پناه ورکړل شي. خو اوس لکه پاکستان غوندې هیواد ته وګورو، د افغانستان ګاونډی دی، دوی ویل چې موږ کلونه افغان کډوال نه دلته ساتنه کړې ده. د دوی په خبره، د پاکستانیانو په خبره باندې چې موږ مهمان نوازی کړې ده د دوی، خو نور د دې وخت را رسېدلی چې دوی افغانستان ته ستانه شي. خو د افغانانو بیرته خبره دا ده چې نه، د دوی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده. په دغې حالت کې کډوال څه کولای شي؟ اوس افغانان د پاکستان حکومت په وړاندې څه اقدام کولای شي په حقوقي لحاظ باندې؟
متاسفانه د دادخواهۍ نه پرته چې افغانان دادخواهي وکړي بین المللي مراجعو ته مخه کې، د هغې نه پرته دوی سره کوم بله لاره نشته. خو په دې مسله کې یو شی ډېر معلومدار ده چې هغه د سیاست مسله ده یا سیاسي مسایل ده. هیوادونه دوی کولای شي چې په خپل قلمرو کې خپل حاکمیت پړي کې، خپل سیاست پړي کې، او دوی ته خپل حاکمیت او خپل سیاست او خپل حقوقي نظام ډېر اولویت لري. او پاتې کېږي د مهاجرو مسله، هغه هیوادونه چې مهاجر هغه هیواد ته مربوط دي، مثلا افغان مهاجر د ایران کې، افغان مهاجر د پاکستان کې، یا بل هیوادونو کې، د دوی اصلي هیواد باید د دوی د حقونو څخه په سر کې په اوله درجه باید دفاع وکړي. که چیرې یو افغان په دننه په افغانستان کې وي یا په خارج کې وي، نو د دوی د حقونو دپاره باید د هغه اصلي هیواد دادخواهي وکړي، بین المللي مراجعو څخه وغواړي چې د دوی حقوق په نورو هیوادونو کې خوندي سي. خپل مهاجرین متاسفانه سره له دې چې دوی مثلا پاکستان کې اتحادیه لري، په ایران کې داسې یو تشکل منظم تشکل د دوی نشته، خو په پاکستان کې د دوی اتحادیه ده. دوی خپل دادخواهی کوي، ډیپلوماتیک مراجع چې د اصلي هیواد دوی افغانستان سفارتونه دي، قنسولګریګان دي، دوی باید دوی سره همکاری وکړي. دا یو اړخ ده، خو متاسفانه د دې نه پرته دوی سره کوم اجرایي قوت نه ده، او دنیا هم په یو ډیر کلکیچن حالت کې ده. هیوادونه هم ډیر معذرت لري، ډیر عذر لري. مثلا دوی اقتصادي حالت دوی ته نه ښایي چې دومره لوړه کچه مهاجر په خپل هیواد کې وساتي. پاکستان اوس همدغه معذلې سره مخامخ دي.
خو دا چې مهاجر په یو هیواد کې پات کیږي، رامسپور صاحب، دغه هیواد ته اقتصاد ته ګټه نه شي رسولی، یا که په هیواد په اقتصاد باندې دوی بوج وي؟ اوس لکه افغان کډوال چې په پاکستان کې دوی بوج دي، کنه دوی په اقتصادي وده کې مرسته کولی شي؟
په دې کې نه یوازې اقتصادي موضوعات دي، امنیتي موضوعات هم پکې داخل دي. د پاکستان په ارتباط مونږ او تاسو ولید چې د دوی انتقادونه هر کله داسې دي چې ګواکې افغانان هلته د دوی د امنیت سره یو مشکل دي. نو دا یو وخت دي سره لدې چې افغانان په تېرو زمانو کې چې دوی هلته میشته وو، د اقتصادي لحاظ نه ډېر ګټه پاکستان ته راوړې دي. خو متاسفانه کله چې دوی بیا خپل معیارونو سره دوی اندازه کوي، ګوري چې مثلا آیا د دوی ګټه ډېر دي که د دوی ضرر ډېر دي. کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو شتون هلته دومره ګټور نه وي دوی ته، او مخکې کېدای شي دوی ډېر ګټور ثابت شوي وي هلته. نو دوی په هر مقطع کېدای شي ځان سره دا سوچ وکړي چې تصمیمونه د شرایطو سره سم هر هیواد نیسي. کېدای شي په دغه موجوده حالت کې د افغانانو شتون دوی ته ډېر ګټور نه وي.
مننه کور ودان رامسپور صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ میلمانه غلی کاکړ بیرته راسره وصل شوی. د غلی کاکړ وړاندې ستاسو خبرې په نیمه کې پاتې شوې، که تاسو دغه کارتونو په اړه باندې چې د پاکستان حکومت په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورکړي جزئیات راکړي، او په دې اړه باندې چې اوس ولې دغه کارتونه دوی ته نه تمدید کوي، کله تم راته وایست؟
دغه په پاکستان کې کوم میشت افغان کډوال دي، افغان کډوال دا وخت زموږ سره چې کوم ایس سی کارت هولډر دي، او دا کوم خپل پرچوست وي دا کوم چې دوی وی سي پیس ټو دویم لړۍ چې کوم دوی د افغانان د ډیپورټیشن غیا دوي. په دې کې خالي ایس سی کارت هولډرز بنه شي متاثر زدينه به هغه افغانان چې کوم د 2021 نه پس دلته طالبان د حکومت نه پس راغلي دي، په لکونو هغه افغانان چې کوم ان ډاکومېنټډ دي، او یا د یو ان ایچ سی آر چې کوم ټوکنز دي هغه داغوی سره دي، هغه افغانان به ډېر زیات متاثر شي. او بیا په خصوصي توګه هغه افغانان کوم چې د بار هیوادونو لپاره داغوی د اسلام کیسونه لګېدلې دي، او تر ساحه د پورې داغوی هغه کارونه شوي دي، او په آخري مرحلو کې هغه کارونه دي. هغه افغانان هم که دارنګه په جبري توګه ډیپورټ شنو، راغوی په ژوند باندې به ډېر زیات اثر واچوي. دلته مطلب چې کوم د افغانان دي، په دې کې مختلف کیټګریز دي. په دې کې خالي دا خلک هم پکې شته چې د تعلیم د وجې لکه د انجینرو تعلیم په افغانستان کې له نو اکثریت د دغو خلکو دي چې هلته تلل نه غواړي. او په دې کې اکنامیک مایګرنټ هم شته چې د کاروبار د وجې دلته راغلي دي. خو کدا په مهاجر چې وي هغه په د کومې ستونزې د وجې یو یواز ته ورغلي او هلته پناه اخیست، نو هغه یوازې بیا دا حق نه لري چې په جبري توګه باندې هغه په لکونو خلک په زور او په داسې حالت کې پسې واخلي چې په هغه هیواد کې او په کوم هیواد کې ولېږي چې دا هیواد داسې حالت نه لکه نړیوال تر اوسه پورې افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا نه مني. او نو افغانان که بیا دا وایي چې زموږ ژوند ته هلته خطر دی، په داسې حالت کې دا افغانان هلته لیږل، دا د دوی کوم د پاکستان خپل آئین وګوري، یا بیا چې کوم انټرنیشنل لا دي د اغ لاندې دا یو ډېر زیات مطلب غیر انساني عمل دی، غیر اخلاقي عمل دی.
غلی کاکړ، تاسې په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو لپاره مبارزه کوئ، او په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د کراچۍ په زندانونو کې بندیانو تاسې په خلاصون کې ډېره مرسته وکړه. اوس چې دغه افغانان بیرته افغانستان ته راشړل کیږي، او له دې نه وړاندې موږ په نومبر میاشت کې وکتل چې ډېر افغانان افغانستان ته راغلل، کله چې تاسې دغه قضیه د پاکستان محکمو ته وړئ، هلته د پاکستاني چارواکو ځواب درته څه وي؟ دوی څه وایي چې دوی غواړي د افغان کډوال هغه چې مخکې راوستي وو دا چې اوس راوباسي، علت څه ده؟
په اول لړۍ کې چې کوم افغانان وې ستل هغه د لکه د پاکستان په نظر کې هغه ان ډاکومېنټ افغانان خو هغه تر ټولو نه هغه خلک ول چې کوم د 2021 نه پس راغلي پاکستان چې کله په 2019 کې اتنیم لکه افغانان رجسٹر کړی دي نه پس بیا په پاکستان کې کډوالو ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې دوی ځان رجسٹر کړي. دا چې کوم ریفیوجی کنوینشن دی هغه هم دا ویي چې ته به ستا هېواد ته چې کله ته چاته دروازه خلاصه کړې او په لکونو خلک تا ته راشي باید او د هغه باید هغه ته دا موقع ورکړي چې هغه ځان د تا سره رجسٹر کړي. خو پاکستان د 2021 نه پس چې کوم دلته افغانان راغلي هغوی ته یې دا موقع نه دی ورکړل کړي. او چې کله هم په ورستۍ کې موږ وګورو چې کله هم د ډیپورټیشن پروسیس شوی دی د سفارتي لیول باندې تعلقات نه وي ښه نو د ټول پاکستان اکثره دا کړی دي چې دلته چې کوم بیس کډوال دي د دوی نه لکه یو سیاسي فوټبال جوړ کړی دی. زموږ سره په پاکستان کې ریفیوجی لا نشته د دې د نشتون د وجې دا کډوال همیشه چې موږ کتلې دي په 2016 کې بیا د دین پیل چې کوم ډیپورټیشن پروسیس شوی دی دا په داسې مهال کې شوی دی چې دواړو حکومتونو ترمنځ تعلقات کې خرابي راغلې ده. موږ تاسو د چینل له لارې په طالبانو باندې هم غږ کوو چې دوی باید چې کوم هم سفارتي ستونزې له پاکستان حکومت سره لري باید دا حکومتونه سره کښېني او دا مسله هواره کړي ځکه چې دا د دې اثر چې دی دا په لکونو او په میلیونونو افغانانو پر ژوند باندې اچېږي. دا دلته چې کوم په پاکستان کې میشت کوم رجسٹرډ افغانان دي دا رجسٹر افغانان میجورټي چې کوم د 80% هغه افغانان دي کوم چې دلته د لسیزو راځي د دلته سلویش کال د دې کال کې او دا اوسې کوم پروسیس روان دي په دې کې به خالي ای سی سی کارډ هولډر نشي متاثر په دې کې به پی او آر کارډ هولډر هم متاثر شي ځکه چې د خځې سره ای سی سی کارډ دی د خاوند سره پی او آر کارډ دی. د یو ورور فامیل سره پی او آر کارډ هولډر دی دویم ورور چې دی په څنګه ور سره اوسې په هغه کور کې دننه ور سره اوسې د فامیل سره ای سی سی کارډ دی. نو داس کی فیملی سپریشن کې کوم ته وی کوم چې دنیا د دې شي خلاف تا چې یو ورور د ورور نه نه جدا کیږي وخت د خاور نه نشي جدا کیدلی. نو دا کیسونه بډې په مخ را شي ځکه چې پاول پیس کې دارنګ کیسونه زموږ مخې ته ډیر راغلي چې کوم کارډ هولډر کې هغه به نیولی ول او بیا چې کله ډیپورټیشن دلته چې دا کوم ډیټینشن سینټر دی کوم کې چې دا افغانان یې ساتل د دې بهر د دې سینټر زموږ ته دننه اجازه نه وه. خو د زموږ چې کوم همکاران به ول څلور ویشت ساعته ناست ول او د کوم هغه کډوال د کوم چا چې د کور نه بې ښځه را بوچته کړې وله یا د چا خاوند چې بې اوچت کړی وي او ښځه بې په کور وله لکه فیملی سپریشن داران کیسونه زموږ مخې ته په فیس بن کې به راغلي ول او تر ډېر حده زموږ زموږ چې کوم ملګري وه هغوی دا کوشش وکړي چې کوم دلته چې زموږ د پولیس سره یا د نورو ادارو سره چې کوم لینکس ول یا د هغوی سره بیست وکیل زه خبره کولی شم یو عام افغان چې دی هغه رنګه خبره یا کمیونیکیشن نه شي کولی او په داسې حال کې چې ته بیا د هغو په خلاف کریک ډاون دې شلو کړی نو هغه بیا د خپل حق لپاره خو بالکل نه شي جغېدی ځکه د هغه سره دا ویره وي چې اوس که زه د اپلانکی کست ورور یا داکا د زوی د بل د چا د تپوس لپاره لاشم چې دای چې ما هم کې نه ویل کسي دلته په دې پروسس کې دنن هم سر ترانسپیرنسی نه ولا چې کدو یاد کړی چې مون خالي ان ډاکومېنټډ وباسو نو خالي د دوی ټارګټ ان ډاکومېنټډ نو به چې افغان یا که بده ته پښتانم ښکار سول هغه باندې به هم د افغان شک کولای. زما د خپل په عدالت کې څو ځله ججانو دا حل کړی دی چې آیا ته خپل افغانه یې ته صحیح مطلب چې تر دوی دفاع کوي.
مننه غلی ککړ تاسو ته بیرته راګرځم کور مو ودان ژوندۍ اوسئ. ښاغلی محجوب که تاسو ته راشم غلی ککړ یادونه وکړه چې زیاتره افغانان بیا د دې لپاره چې دوی خپل هویت افشا نه شي یا پاکستاني پولیس یې ونه نیسي دوی بیا یاریږي. کوم افغانان چې د سقوط نه وروسته د طالبان د راتګ نه وروسته اسلام آباد او نورو ځایونو ته تللی د پاکستان دوی څومره بیا په خپلو کې سره راټولیږي او کولی شي ځکه چې د دوی خدمتمن د ویزو د تمدید خبره وي چې دوی لاړ شي په ګډه باندې دغه ویزې تمدید کړي داسې ته اتحادیې جوړې کړي چې هغه حقوق چې مخکې رامسپور صاحب یاد کړل او هغه لیکه کړي یاد کړل دغه وغواړي او د دې لپاره دادخواهي وکړي.
بله په مننه سره تاسو دادخواهي خو د منګه کوم د مهاجرینو شوراګانې چې دي چې دي هر
فکر کوم چې ساسي اړیکه موږ سره پرې شوه. محجوب صاحب بیرته ورشو که تاسو زما غږ لرئ مهرباني دمه ورکئ. فکر کوم چې اړیکه یې سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې دوی ته بیرته ورشو او د دوی خبرې ځان سره ولرو. رامیسپور صاحب، که تاسې ته راشو، تاسې د کډوالو د حقونو په اړه باندې خبره وکړه او د غلي کاکړ خبرې مو هم واورېدلې. دغه کوم وضعیت چې اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو سره روان دي، که په ایران کې د افغان کډوالو سره روان ده، که څه هم نور هیوادونه خپل مکلفیتونه لري یا خپلې ستونزې به لري، په ټوله کې پاکستان او ایران به هم خپلې ستونزې لري، خو کوم برخورد چې دوی سره کېږي که چېرته افغان کډوالو غواړي په نړیواله محکمه کې پر دغې موضوع باندې کوم شکایت درج کړي، حق لري؟
متاسفانه دغه مسله به بین المللي حقوقي لحاظ نه چې بین المللي محکمو ته راجع سي دلته کوم لاره نه لري، ځکه چې دا د ملي حاکمیت مسله ده او هر هیواد حق لري چې د ملي حاکمیت دپاره او د خپل ملي امنیت دپاره کوم تدابیر چې نیسي طبیعي ده چې باید د بین المللي قوانینو سره همغږي ولري، خو متاسفانه داسې کوم لاره ورته نشته چې په دغه مسله باندې په مهاجرو د ایستلو په ارتباط خلک بین المللي محاکمې ته مراجعه وکړي. دا د انتقالي عدالت یوه مسله نه ده چې جنګي جنایت وي یا مثلا د بشري ضد جنایت وي یا هغه څلور یا پنځه مسلې دي چې په بین المللي روم اساسنامه کې راغلي د هغې دپاره سړی دادخواهي وکړي. دا یو داخلي مسله ده، طبیعي ده چې بل هیواد سره دا فکر خوري ارتباط پیدا کوي، لیکن په دې کې هر هیواد ځان ته د ملي حاکمیت او ملي منافع په چوکاټ کې تصمیم نیولی شي. د پاکستان په ارتباط کې په دې کې شک نشته چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانانو کوربه وو او میلیون میلیون افغانان هلته میشه سوی وو، د دوی نه افغانان ډېر منندوی دي. خو یو شی چې په کنوانسیون کې راغلی دا دی چې باید د مهاجرو بیرته راتک خپل هیواد ته په آبرومندانه توګه وسي، په معقرانه توګه وسي، په عزتمندانه توګه وسي. نو په دې ارتباط په دغسې طریقه باندې چې پاکستان تیر کال افغانان وشړل، دا تقریبا آبرومندانه طریقه نه وه، ځکه چې د افغانانو څخه هر څه ترې واخیستل شو، د دوی دارایی، د دوی شتمنۍ، د دوی مثلا مواشي، د دوی ټول شیان ترې واخیستل شو او دوی په زوره د پاکستان وشړل شو. دا آبرومندانه نه و. په دې کې باید تجدید نظر وسی. سا کال هم چې د 15 د اپریل نه دوی خپل سروې پیل کړ او کېدای شي چې سبا تقبل مرحله شروع شي.
خلی رامسپور، پښتنه مې امدالته ده چې دغه افغان کډوال چې داستانه کړی شو په نومبر راهیسې تیر کال، د دې افغانانو هر څه پات شو، ډیرو شکایتونه درلودل چې پولیسو په دوی دا وکتل چې افغانان دي، دوی سره به چې کوم پیسې واخیستلې، مالونه، هر څه پات شو. اوس که دوی وغواړي چې یو څه درخواست وکړي، دوی هم نشي کولی؟
متاسفانه دا د بین المللي په شوکات کې دا کومه لاره ورته نشته. کېدای شي دوی خپل غږ پورته کړي، د بین المللي بشري حقونو مراجع توجه را جلب کړي چې پاکستان باندې فشار راولي دوی دغه مراجع، او متاسفانه دا د بین المللي کنوانسیونونو په شوکات کې داسې کوم شی ورته موجودیت نه لري.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. اغلی کاکړ، که تاسو ته راشم، دغه کومه پریکړه چې پاکستان کړې ده او کومه بیان چې تاسو ماته را لېږلی و، په هغه کې یوازې کراچۍ او د سند ایالتونو یادونه شوې ده. په ټوله کې بېلابېل ایالتونه په پاکستان کې دا پریکړه به ټول بلی کوي او دوی به دغه افغان کډوال راوباسي کنه، هغه مشخص ځای اندي لکه کراچۍ کې ډېر زورول کېږي، یا که پښتونخوا ته وګورو تاسو مخکې یادونه وکړه چې پښتو وایي، دوی ورباندې فکر کوي چې د افغان شک ورباندې کوي چې وایي چې دا افغانان دي. دا پریکړه به چېرته پلي کېږي او ډېر فشار به په کوم ایالت باندې وي؟ بله غلی کاکر،
بله زه اورم.
پښتنه مې غلی کاکر نه ده که چېرې زما غږ لرې مهرباني وکړئ که پښتنه مې اخیستې وي. فکر کوم چې د ښاغلي کاکر انټرنیټ بیا هم مرسته نه کوي چې زموږ غږ په سمه توګه باندې واوري، خو هڅه به وکړو چې د دوی انټرنیټ سم شي، بېرته موږ سره په پروګرام کې وصل شي. یوه ستونزه تل همدا وي چې زموږ مېلمانه هڅه کوي چې پروګرام ته په وخت راشي او په ښه کیفیت انټرنیټ ولري، خو متاسفانه چې د افغانستان په شمول په ځینو هېوادونو کې ستونزه همدا وي چې انټرنیټ سم نه وي، نو ځکه موږ نشو کولای چې د دوی هغه خبرې په مکمل ډول او څنګه چې زموږ پوښتنې دي هغه راته ځواب کړي. بېرته به رامسپور صاحب تاسې ته شما، که تاسو یوازې د ایران او پاکستان د کراوز اروپایي هیوادونو ته راشو، په قانون کې نوې سمونې راغلي دي، تاسو په من خبر یاستئ. دغه نوې سمونې چې په پولو به کنټرول سختېږي، اوس را به کډوال بیرته هیوادونو ته په زور استول کېږي، دا به دلته په اروپا ته د افغان کډوالو پر اتک باندې څومره اغیز وکړي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان تحول نه وروسته او همدارنګه نور افریقایي او آسیایی ودونو خصوصا شرقی مانه ودونو که دی تاریخوال زیاتی دول کبلا دی مهاجرین و صفای اروپایی ودونو خاطر روان دی دا تقریبا سو کال کیگی او دوی دغه ناحیه ندیر پتنگ پتنگ دی خصوصا په دغه گروپونو چې اروپا ته زی په دې کې رادیکال گروپونه هم زی دوی سره نور مهاجر سره یو ځای او روس دوی د شخل سبب ګرځي د ناامنۍ سبب ګرځي دوی له دې کبله ډیر تشویش لري همدارنګه د مخدره موادو د زیاتوالي د دغه توکي د قاچاق او نورو موضوعات له کبله دوی ډیر په تشویش کې دي او دا ډیر اړین ګڼي چې په خپل قوانینو باندې تجدید نظر وکړي دغه وروستۍ ورځو کې چې د اروپا په پارلمان کې یو نوی طرح وړاندیز شوی ده دغه طرح تر اوسه د ټولو هیوادونو لخوا تصویب شوی نه ده او د مسودې په مرحله کې ده په دغه مرحله کې چې پیشبینی شوی ده په دغه طرحه کې جبري سل د اروپایي ودونو څخه موجود دي په دغه طرحه کې او د سرحدونو کنټرول هم مسله مطرح دي خو کیدای شي چې د ټولو هیوادونو د شنګن یا د اروپایي هیوادو د ټولو هیوادونو د تصویب نه وروسته دا خپله عملي جنبه پیدا کړي خو سله همدا اوس نه هغه کسان چې اروپایي هیوادونو ته کډه کوي مهاجرت کوي دوی په دغه موضوعاتو باندې باید ځان پوه کړي چې یعنې دوی ته دې نه وروسته اروپا هم ډېر داسې یو خوندي او مناسب ځای به نه وي دوی کیدای شي چې هره لحظه د مهاجرو په وړاندې نوې تصامیم پړي کړي او دغه خلک چې هلته ځي د نورو مشکلاتو سره مواجه شي
که په دې اړه ملن راته ووایي دا چې اوس زیاتره د آسیایي هیوادونو نه افریقایي هیوادونو اروپا ته کډوال را روان دي کچیر دوی کډوال و نه منی او مجبوری کړی چې بیرته دوی خپل هیوادونو ته ستنه شي هغه کمپونو پلان پړه باندې شي دوی کم څه معلومات ورکړي ظاهرا دا څه ښکار شي د خلک به خپل دوی مجبوره کوي چې بیرته خپل هیوادونو ته ستنه شي او پغه کمپونو کې شپې ورځې تیرې نه کړي ورسره به جګړې په هیوادونو کې راکم شي چې دغه کډوال خپل هیوادونو ته خپل سیمو کې پاتې شي خپل هیوادونو کې پاتې شي کډوالې ته زړه خنه کی
متاسفانه دغه د جګړې لامل هم څه لري ګوري بل اخر د وسلې خلاصلو د غټ قدرتونو د سیالي او لکبل را مستسوي دي او نن سبا د ملګرو ملتونو او د ډېر سازمانونو په منځ کې دا نظریه مطرح ده چې باید دنیا یو جور جاړي سره ورسیږي تر څو چې د غزید منازعات او کچه د نړۍ په سطح باندې باید تیت شي تر هغه پورې چې د مهاجرینو کچه هم راټیټ شي که چیرې د مهاجرو د پاره پخپلو د دوی په هیوادونو کې د حل لاره پیدا نه سي طبیعي ده چې دا سلسله د مهاجرتونو به دوام کوي او دا یو وخت ستونزه د ټولو دنیا لپاره نو زه فکر کوم چې اوس هم په دې کې داسې ګړندۍ کامونه اوچت شوي نه دي صرف د نظریاتو په چوکات کې ده ملګري ملتونه او نړیوال سازمانونه په دې کې هڅه کوي چې یعنې بالاخره باید یو سوله ییز فضا رامنځته شي تر څو د مهاجرتونو کچه
مدنه کور ودان رامس پور سپتا سوبیر تر وګرځما په اسلام آباد کې د مشال اړو خبريال راشد خټک را سره وصل شوی دی خټک سپتا سیم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی کته سی د دغه کډوالو چې پاکستاني د وستلو تصمیم نیولې دی د پاکستان د حکومت د دریس پړه باندې ته وایست پاکستانيان یو ټول کې پاکستاني شرواکي په دې اړه باندې چې د افغان کډوال په زور بیرته افغانستان ته ستنې شوی
نو دا پریکړه خو تیر کال شوې په هغه وخت کې په پاکستان کې منتخب حکومت نه و ان ټولټکن نه وسوي او لنډمهاله حکومت وو چې هغه سره ته ټولټکنو کولو د پر راغلي وو دا سه حکومتونه دا سه لوی پریکړه او پالیسۍ جوړولې هم نشي نه دا سه پریکړه کولې شي دا دوی دا خیال دی چې دا د افغانانو د وستلو پریکړه چې دا سره د افغانانو پر محدود نه ده دوی دا وایي دا دوی داوا دا ده چې هر هغه څوک چې دلته اوسیږي د بل هیواد نه راغلی دی هغه به مونږ وباسو خو په اول سر کې بیا اسناد خلکو باسو په هغه وخت دوی دا خبره کوله مګر دلته بیا خلکو ولیدل چې د بل هیواد نه خو څوک ډیر راغلی هم نه دي حکومت خلک چې راغلی دي مثلا د بنگلاديش نه یا د یو ځای بل نه هغه هم په خپل ځای پاتې شول صرف افغانان یو وستل دا دوی دریز دا دی چې د پاکستان په اقتصاد باندې دغه خلک بوج دي او بل دلته دا امنیت وضع خراب کړی د خلکو او بل دوی دا تور لګوي چې دا خلک د ترګرۍ په پیښو کې ککړ دیني لاس لري او زکه مونږ باسو او په هغه وخت هم دغه چې د وستلو د لړۍ پیل شوه نو داسې خلک لاړل چې ارقام معلوم نه دي دوی وځ په خپل لاړل کو مونږ وستل بیا په زور وباسو هیڅ د دوی د وزارتونو لخوا داسې مشخص او دقیق معلومات نه ورکول کېږي ژورنالستانو ته څومره کسان په خپله لړل یا څومره مونږ وویستل او دا کم ډول خلک وو اوس دوی بیا د دویم لړۍ چې یادوي هم دغسې بیا هم هغه خبره کوي چې دا په دې اقتصاد باندې بوج دی او دلته چې دی د امنیت ستونزې دي او ترګرۍ په پیښو کې ککړ دي دا خلک د دوی خدا خبر دریز دی وخاري داسې کوم چې شتنون کې وی او عام دغه دی ژورنالستان دی هوی داسې وی چې دا داسې نخ کاری زکه چې دا خلکو د سلبیخ تو کار رسیدلته وو او دوی او دا خبره کوي نو دا اوس په دوی باندې څنګه الهام وشو چې دا خلک په دې پیښو کې کړ دی په دې اقتصاد باندې بوج دی خو د دې شاته څه نور عوامل ښکاري داسې ښکاري دوی په افغانستان کې چې کم خلک واکداران دي په هغوی باندې فشار راوستلو هڅه کوي.
مننه کورودان خټک صاحب که څه پوښتنه وه تاسو ته بیرته را وګرځم. اغلی کاکړ را سره د ټلیفون د لارې وصل شوی دی. اغلی کاکړ بیا هم ستړي مشي. ما مخکې پوښتنه دا وله تاسو چې هغه بیان چې مخکې جاری شوی و په هغې کې دغه په کراچۍ کې چې کوم افغان کډوالو په دوی باندې ډېر زیات فشار و پښتونخوا کې هم هلته تاسې مخکې یادونه وکړه چې حتی کوم کسان چې پښتو وایي ورباندې د افغان شک کوي. اوس چې دغه کومه لړۍ پیلېږي ډېر فشار به په کوم ایالتونو باندې وي او له کوم ځای به ډېر افغان کډوال دوی وباسي؟
دلته چې کله د کرین داون ثرو سي نو په دې کې چې د سیستم نشته په خانه کې هغه د امانداران د راشي چې آیا تا وایي ائیډنټیټی سره دا هغه ائیډنټیټی پرسپشن مارک باندې سوال لري چې تاسو پی او آر کارډ ولر د ائی سی سی کارډ ولې یا بیا د پښتانه ماشومان چې تل خپل نکوي نو هغه د دې نه کیسون دي هر ځکه چې د ټکو په لیست یا بیا سندای وی یا ببل غوي نو او په دا شای دین ګران یا ائیډنټیټی کول یا شناخت کول چې دا ممکن کوم تاسو باندې آیا دا رښتیا یو څه دې هم کنه نړیوال قانون کې دا ویل چې په یو کې رجسٹر دوهاله یا څه ان ډاکومېنټډ دی په نړیوال قانون کې چې کوم هم تاسو افغانان ته یا تاسو چې کوم کډوال ته باندې ته دا کوم څه چې هغه تاسو روان دي رجسٹر کې او په بیا څه دا نیت لري چې خلک وباسم نو دا هم یو څه دي تاسو دا باندې ولې دي دا خلک په څه دا کار شوی دی چې یو لیست یې برابر مطلب مدا پاکستان خپل قائم چې څنګه هغه مدي چې دا خپل توي د پاکستان پاین چې هم دا شي دی واځي دی چې هر انسان د تعلیم چې دا نشته دا په دې باندې دی چې په اړه پاکستاني یا د هر شهري په کې وایي دی چې هر انسان کوم عزت او وقار نشته دا نو افغانان هم چې دا د انسان کټه دی یا دی هم څه دبلې دی مخصوص نه دی او کوم څه په سپریم کورټ پټیشن لګول دی د سپین های کورټ نو های کورټ په دې کې موږ وختونه دي دا د چې د باندې انسان شکرو او مورل شي او د دې حقوق باید فرضای کړی چې دا خلک چې بدل کې وختي چې افغانستان د خپل لپاره او د انجینر لپاره یو پیسو نیک د دنیا هي پاکستان خپل عام من کې افغانستان د خپل یا د انجینر لپاره یو میسو جوړ کړي.
مننه کورودان.
افغانان په زور او په دومره استعمال د دې افغانانو یا د دې کډوالو حقوقو سره
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسي. اغلی کاکړ چې راغلی او په پروګرام کې ډېره سره خبرې وکړې. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او همدارنګه په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال راشد خټک له تاسو دواړو نړۍ مننه چې راغلی. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو ستونزې او دا چې پاکستان حکومت په دې اړه باندې څه تصمیمونه نیولی دي او تر شا یې لتونه څه دي؟ موږ سره خپل معلومات او هغه هلې ځلې چې تاسې د افغان کډوالو لپاره هلته کوئ له تاسې نړۍ مننه چې خبرې مو راسره وکړې. له تاسې دواړو سره خدای پاماني کوو او بیا هم مننه چې وخت مو راکړو. مخکې مې د خپرونې په پیل کې مې یادونه کړې وه چې په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم کیږو. نو په بلجیم کې راسره میشته افغان کډوال علم خان خوګیانیوال پروګرام کې ده. خوګیانیوال صاحب، تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. د راپورونو پر بنسټ باندې تاسو پرونه په بلجیم کې لاریون درلود او د خپل حقونو لپاره چې کیسونه البته هلته د ځینو افغانانو رچیو په دې اړه مو خپل غږ پورته کړی. د دغې لاریون په اړه که په پیل کې راته ووایاست او د افغانانو په اړه باندې ولې کیسونه رچوي دي او څه ډول کیسونه رچوي؟
اول خو د تیر شوي اختر مبارکي تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د ستاسو د خبرونو لیدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې اختر مو په خیر پیل کړی. میلمه ته هم زه خپل درانه سلامونه او د تیر اختر مبارکي وایم. خبره دلته دا ده چې حدودا له 2000 البته د بلجیک پالیسي یا د بلجیم هیواد پالیسي د افغانانو په تړاو باندې تل مدام همداسې و او موږ هیڅ اوس پورې هغه خپل هدف نه یست رسیدلی چې ستونزه څه شی ده. دلته افغانان له ډېره وخته همدا سلسله له افغانانو سره روانه ده او د افغانانو همدا حال او وضعیت ده. له 2019 څخه دلته ځوانانو په سنټرونو کې اوسېږي تر 2040 تر دغه دم مهاله پورې د ډېرو ځوانانو کیسونه رد شوي. لامل یې دا وایي چې تاسو وطن کې امن ده او تاسو اوس کولی شئ خپل هیواد کې ژوند وکړئ، تاسو لپاره کوم خاص خطر نشته. او په ځمکه همدا ځوانانو چې لاغه شته نظام نه ده همدوی ملاتړ کوو، له شته نظامه پلویان هم همدغه ځوانانو دوی ته تر ټولو لوی دلیل او لاملونه چې ورته وړاندې کړي دوی دا وایي چې تاسو وطن کې د اوس فعلي شرایط لپاره امن ده. او ډېر هغه ځوانان چې دلته راځي دوی له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. چې په افغانستان کې 80% افغانانو له تیر دولت سره کار کړی، سره له هغه ستونزو هم د همدغه لامل ده چې دلته دوی راځي. او بیا دلته وګوري چې بلجیم دولت ګرچې په دومره کټګوري کې د افغانانو وضعیت په بلجیم هیواد کې کاول اوکراین د دوم افغانان دي، اما په نظر کټګوري چې ګورو دلته سم چلان ورسره نه کیږي. دا ووم ځل چې موږ لاریون کوو د غلاریون مسؤلیت هم خپل په غاړه اخیسته. او لاریون موږ د بلجیم د کلتوري او فرهنګي ټولنې غوړسنه چې دلته بلجیم هیواد کې لکلونو کلون رئیس دلته پراته دي یا ځوان کې ژوندۍ کې خپل ټولنیز ژوند مختبه دی غوښ پمراسته پملاتر. او دا همدغه دلایل نه دي چې ځوانان دلته به برخلیک او به سرویس فرات ته موږ درې څلور جنازې دوه مو خود
تاسو یادونه وکړه چې د 2019 کال راهیسي هغه چې په 2019 کال کې کیسونه رچي وغه ته ویل کېده چې اساس په وطن کې امن د بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. اوس چې دغه کسانو ته کیسونه رچکیږي ورته ویل کېږي چې خپل هیواد ته مستنه شي، دا کسان ورته څه دلیل لري څه ویلی شي؟ ځکه چې اوس خو زیاتره افغانان اروپا ته روان دي او د دوی په ځانګړې توګه ښځې او کمینجونې چې راځي د دوی دلیل دا ده چې په افغانستان کې دوی ته امن نشته ده او دوی نشي کولی چې هلته کارونه مخته یوسي. دغه کوم کسان چې پوښای کیسونه رچي اوس ورته چانس نشته چې دوی وکولی شي د خپل کیسونه مخته یوسي یا قبولي وشي؟
دلته داسې و چې دوه ډوله اسناد وو. یو سبسیتیار و چې دغه یا به جنګ او جګړه په هغه ساحه کې یا هغه محل کې به جنګ و یا په ولایتونو کې چې جګړه به دلته به سبسیتي او کلن اسناد ورکول چې هغه ته ټولنیز اسناد ویل کېږي، یا دغه پناه غوښتنې یو نو اسناد دي چې حالات په افغانستان کې سم نه دي د همدې پاسه دلته اسناد ورکول. بله مسله دلته دا ده چې دوی 2019 کې کیسونه ورکړي او ځکه افغانستان کې جمهوریت و د جمهوریت له پرزیدلو وروسته د افغانانو دوسیه یو کال یو نیم کال وزنډول سره د افغانستان حالات ته پکتو همغه سي د دوسیه هم وچلېدل. اوس هم همدغه سي حالات دي د افغانستان حالات ته پکتو هم د سي یعنی ډیر نارمخ باندې روان دي د سي جدي ډول باندې مرتنه کېږي سمه پاملرنه ورته کېږي. دوی ته نیگیټیفونه دوی ازیلونه یا پناهوښتنې پروسې په 2019 یا په 2020 کې چې دوی پناهندګي ور یا پناه جنسي وي یا پناهندګي ورکړي ده 2022-2021 تم د جمهوریت لپاره زیدل وروسته یو کال دوی ته د ځوابونه ورکړي چې تاسو کولی شئ خپل وطن ته لاړ شئ، خپل وطنونو کې ځوانو کې وطن کې مو امنه امنیت ته تاسو کولی شئ پر هر ډول باندې جنگ جګړه یا هغه کوم نړیوال یا ناټو یا ایساف چلته وو اوس هغه هلته نسته او جګړه نسته تاسو کولی شئ خپل هیواد ته وګرځئ. دوی یو لامل دا ورته وایي چې موږ که پوهېدی چې جمهوریت پرزیږي یا جمهوریت ړنګیږي نو موږ به هم خپل هیواد کې اوسېدل. موږ له دې حالاتو نه خبر اوس راغلی یاست د موږ درې یا څلور کاله کې موږ دلته زده کړې تعلیمونه هم کړي هر یو یې دلته حالات سم نه بریخي موږ تقریبا د همدغه لامله دوه یا درې ځوانان چې خودکشي وکړه د همدغه منفي ځوابونو لامله جنازې موږ ولېږلې.
ګنیوال صاحب دا افغانان 2019 نم یادونه وکړه بیا لدین مخ کې چې دوی په 2019 کې دغه کیس منفی شي څونه ورته په تمه پاتې وي دغه د کیس پروسس څومره وخت اخیسته و؟
پاول کې خو چې دوی انټرویو ورکې د ډیرو استثنا هند یو کال یو نیم کال دغه سم یو ملګری مسراړي کوي نو وایي ما درې دوه کال کې چې ما ته د انټرویو یاد ته د غټ انټرویو ته دوه ډول انټرویو یو وړ انټرویو چې خپل وضاحت بره کوي ورسته بلاغینه به تاسو له کمیساری ته څه بره خپل جزئیات هغه معلومات ته ورکړي تاسو سوز دي دلته مکمل ډول ورته وایي او لوی خبر دلته دا ده چې دوی یو ور منفي سوي وو بیا کله چې جمهوریت پر ضد بیرته کیسونه غلوې کمیساری ته لاړه کله چې لوی کمیساری ته راغله بیرته لوی کمیساری بیا ورته ځواب راولې چې تاسو اوس کولای شئ خپل هیواد کې ځوانو کله غیر وروسته بیرته بیا محکمې ته دلته اپیلونه کړی دي تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله محکمې ته انتظار دي چې د محکمې به دې پاکر باندې څه پریکړه وکړي.
مننه خوروادان خو ګنیوال صاحب ته تاسو راګرځم رامسپور صاحب که تاسو د دغه موضوع په حقوقي اړخ باندې خبري وکړي کم افغان کډوال چې دلته اروپا کې کلونه پته ما پات کیږي زیاتره داسې کسان دي چې د جمهوریت له سقوط نه وړاندې کلونه کلونه یې دلته تیر کړل او بل اخر مجبور شو چې بیرته افغانستان ته ستانه شي بیا د جمهوریت په سقوط سره دلته چې کوم افغانانو هیله ورته پیدا شو چې وبکول شي پاتې بشي ځکه چې اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي په حقوقي لحاظ باندې دا خلک پاتې کیدلی شي یا مجبور دي بیرته ستانه شي په قانوني لحاظ باندې حق حقوق لري؟
د قانوني لحاظ نه خو اروپایي هیوادونه دا فرصت ورکوي هر مهاجر ته چې د ځان دفاع وکړي په اوله مرحله کې دوه مرحله کې بیرته اپیل وکړي په محکمه کې بیرته تقاضا د تجدید نظر وکړي د زمینی مهاجرو ته مساعد ده. دوی خو یو د بین المللي کنوانسیونونو په چوکات کې په دغه مسله باندې غور کوي بل هم پاتې کیږي د هغه کومو دلایلو او مسایلو په ارتباط چې یو پناه غوښتونکی لري یا غواړي چې هغه پروف کی یا ثابت کی د محکمې په وړاندې یا د آیات منصفه په وړاندې یا د کمشنرۍ په وړاندې دوی هم باید خپل مصدقه اسناد خپل هغه پروف وړاندې کړي ځکه چې د بین المللي مواثیقو په چوکات کې خصوصا د بشر د جهاني اعلامي په چوکات کې د مدني او سیاسي کنوانسیون په چوکات کې هر هغه انسان چې په خپل هیواد کې د شکنجې سره د ژوندانه د تهدید سره مواجه وی د بیلابیل عواملو لکه د قومي عواملو ژبنۍ عواملو مثلا د سیاسي عواملو د نورو تبعیضي عواملو لکه نو د رقم میشته هیواد هلته چې دوی مهاجر شوي دي دوی ته ډېر ضرور دي چې د دغو مهاجرینو غوږ واوري او د دوی د بیرته راستنېدو دپاره مثلا دوی د معیشت زمینه خپل هغه مملکت کې برابر کړي چې دوی باید په زور ونه ایستل شي. دا خو د دوی یو د بین المللي قوانینو په چوکات کې د دوی حق دي یعنی دا پاتې کیږي چې سره هم دوی دغه خپل دغه معضله دوی ثابت کولای شي. متاسفانه موږ او تاسو دینه هم خبر یو چې ځینې افغانان هغه سې کره اسناد ځان سره نه لري مثلا یا د ځینو عواملو له کبله ځان سره دغه سې سند نشو کولای چې دوی برابر کړي یا کیدای شي په دې کې ځینې داسې ناسم اداګانې یا قضیې هم برابر کړي وي چې دوی تعداد کم دي. اکثرا افغانان واقعا چې په خپل هیواد کې مشکلات سره مواجه وو نو که چېرې دوی ثابت کړي کیدای شي چې دغه مراجع د دوی غږ واوري ځکه چې اروپایي وادونو کې د ټولو پسند کې بیا هلته یو اروپایي محکمه هم ده د بشر د حقونو اروپایي محکمه چې دوی بیا کولی شي هلته دغه محکمې ته هم مراجعه وکړي کیدای شي دغه محکمې لارو چارې دوی ته سم دغه نه معلومات نه دوی کیدای شي د حقوقي مراجعو نه په دغه مسله کې معلومات واخلي او په نهایت کې دوی کولی شي هغه محکمې ته مراجعه وکړي. خو متاسفانه دغه محکمې پروسه هم ډېر اوږد ده دا بین المللي محکمه نه ده دا د اروپایي په کچه محکمه ده چې کوم مهاجر کولای شي دا خپل اسناد هلته وړاندې کړي چې ووایي زما په حق دا ظلم ده او دا مملکت غواړي چې ما اخراج کړي دا په کلونو کلونو کې وخت نیسي او دا کیدای شي چې په دغه جریان کې هغه بیچاره په زوره وویستل شي دغه هیواد نه. په ټول کې افغانان په اروپا کې په دغه قیسونو باندې خپل د پروف دپاره مشکلات لري.
مننه رامسپور صاحب تاسو سره ګرځم روسي خبرې به مو بیا واورم. محجوب صاحب که تاسو راته وایي په پاکستان کې زیاتره کوم کسان چې په تمدي او د 2023 کال نه وروسته د هیواد ته ورغلي دي دوی په داسې وضعیت کې دي چې نن زو سبا زو نن کار کوي سبا کار کوي. اروپایي هیوادونو امریکایي هیوادونو کې دغه د افغانانو د کیسونو پروسه څنګه روانه ده؟ زر جواب ورکړي کنه هغه ورته میاشت میاشت په تمه پات کیږي چې انټرویو راشي یا سفارت ته معرفي شي. په بخښنه سره فکر کوم چې زما پوښتنه محجوب صاحب نه ده. محجوب صاحب که تاسو زما غږ لرئ مهرباني وکړئ.
چې مخکې هم په شبکه کې څه سختګي واره ده سو دي ما خبرې هلته هم ناتمام پاتې شوې. مشکلات خو د افغانستان د خلکو د مهاجرینو دلته له ټولو نه ستر مشکل یې همدغه د عدم پروسس د دوی د کیسونو ده. چې دلته نه تنها چې تاسو ویلې په میاشتو بلکې په کلونو کلونو باندې پاتې دي. دوی په دې مقتدي زمانی کې مشکلات د اقتصادي سره مخ کیږي، په مثلا د ویزو د تمدید لپاره په مشکلات باندې اخته دي، او بعضي قوانین دي پاکستان دی حکومت دی چې په افغانانو مهاجرینو باندې تحمیل شوی دي. چې مثلا که څوک تر یوه هفته پورې اپلای دی ویزې لپاره ونه کی هغه جریمه کیږي، او دا جریمې ورځ په ورځ او کال په کال زیاتیږي. پر خلکو باندې په حدود دی هر نفر $800 پورې هم رسیدلی دي. دا مشکلات هم شته. په څنګ کې عدم پروسس د دوی د کیسونو یو ډیر لوی لامل ده چې باعث د دې سوی ده چې زیاتره مهاجرین په پاکستان کې په رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې تر اوسه پورې په دا تېر یو کال کې دوه یا بیشتر له دوه زیاتر له دوو نه درې نفرو خودکشي کړې ده، ځانونه یې وژلې دي. پندې ځینې سوې کولای خپل تحمل دي حالت نه درلودل د سی بواسط کې پاتې شوی ول نه کیسونه مختتلل، او دته فشارونه دي، اقتصادي فشارونه دي، دولت دی پاکستان په وای باندې بيخي دي تحمل وړ نه ول. په دې پچان کې په دې اواخرو کې یو بل ډیر لوی مشکل دي، ترور دي ژورنالیستانو، ترور دي څارنوالانو، د فعالین مدني، د فعالین حقوق ځان د دوی را شروع شوی ده. چې خاصه بیلګه یې دا څو ورځې وړاندې د احمد حنایش په نامه د موږ یو تکړه ژورنالیست او شاعر و چې په ډېر یو ډیپلوماتیکه ساحه کې په ده باندې برید وسه، او د برید په پایله کې دی زخمي سه او ټپي سه.
مننه محجوب صاحب چې وخت کم دی، کور ودان محجوب صاحب وخت کم دی چې وکولای شو بیرته د نور ملمنو ته ورسنه شو د هلارو په اړه باندې هم
دوی وایي. ماته صرف یو دوه دقیقې وخت راته راکړئ ځکه مخکې
لطفا په لنډو کې وایاست چې وخت ډېر کم ده.
د عامه پوهاوي په اکله باندې چې ورور مې په دې اکله باندې خبرې وکړلې، عامه پوهاوي په دې افغانانو کې چې په 2015 کال نه راغلي دي شته، ولې شرایط ورته مساعد نه دي. بیا موږ د دغه نهادونو دا چې په دې عرصه کې کار کوي دا ګیله مو ده چې موږ هغه افغانان چې په 2015 کال نه دلته راغلي استو له هغې پدیدې نه چې خپل موږ را تښتېدلی یاستو، یعنی د تروریزم له پدیدې نه موږ را تښتېدلی یاستو، او دلته میشت شوي یاستو د مهاجرت د ذلت ژوند په پاکستان کې کېرو، بیرته موږ په همغه پدیده باندې تورنوي چې موږ تاسو وباسلو دې مملکت نه، ځکه تروریستي پیښې په پاکستان کې زیات.
مننه. هغوی یادونه وکړه چې تر شای کېدای شي ځینې سیاسي لاملونه اوس. محجوب صاحب نور وخت اجازه نه راکوي، کور مو ودان. مخکې مې یادونه وکړه چې مساوي صاحب له هغه کډوال دی چې له ایرانه په زور ایستل شوی بیرته اوس افغانستان ته تللی. مساوي صاحب، لنډې ساسي خبرې اورم، په دې ډرته وایست چې په ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې، لطفا لنډې راته ووایي.
مننه. د افغانستان د مهاجرو په ایران کې د اسلامي امارت حکومت راغلی دی په سلو کې اویا فیصد ستونزې حل شوي دي، خو یو مشکل یې دغه و چې په اردوګاو کې د مهاجرین معطله کولو او د لغزي ورته وي چې د سلو روپو شاید یې په 200 ورکولو، د لسو روپو شاید یې په سلو کې ورکول، او کومې غوټې چې به له دې سره وي نوغوچې د اجبارې پیسې اخیستې. دغسې نور مشکلات یې درلودو، او تر پخوا په پرتله و ډېر یعنی اویا فیصد مشکل د دې حل شوي وو د مهارت سره.
مننه کور ودان. خو ګنیوال صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایست اوس چې کوم افغانانو دلته په بلجیم کې کیسونه راچوي دي، یوازې بلجیم به نه وي، زیاتره کېدای شي په اروپایي هېوادونو کې دوی دغه ډول ستونزو سره چې پخوان راغلي مخ دي، څومره عمر د دوی په دې کیس کې چې نن محکمه ورته ځواب ورکوي، سبا یې ورکوي، څومره وخت د دوی ځای شوی ده، څومره ځوانانو پکې خپل ځواني تیره کړې ده؟ لنډ که په دې برخه کې کوم ځوانان چې اوس اروپا ته راځي او تصمیمونه یې همدارې چې دلته راشي، دوی ته څه وایي چې دلته عمر څنګه ده، ژوند څنګه ده، ارزي اروپا په ژوند کولو په دومره سختو راتګ او بیا دلته دومره انتظار؟
مننه.
بله خو گنیوال صاحب که زما غږ لري لطفا لنډه کې راته وایي چې وخت کم ده.
زما غږ اوس تاسو لري؟
مهرباني ستاسو غږ لرم.
لکه څنګه چې محبوب صاحب ویل دلته د رواني ناروغۍ پاک لباندې د خپل هغه عرض وړاندې کړه. زه به درته وایم دلته موږ په کمپونو کې بلجیم هیواد نظر له نورو ملکونو که فرانسه ده یا داسې آلمان نور ملکونه هغوی بیا سوسیال کورونه ورکوي. دلته داسې ده کم کې باید ځوانو کې کم کې دلته څه مکافات هغه څه چې ورکوي هغه د دوی لپاره بسنه نه کوي. حدودا 20-25 سلنه ځوانان دلته موږ په رواني ناروغۍ اخته لرو چې دلته زموږ ملګري هغه رضاکاران افغانان چې ورځي کمپونو ته ورځي شفاخانو ته ورځي دوی له خپل درسته مصارف یا ازینه به دولت پرداخت کی. خو اما موږ د خپل پښتون لپاره د ځوانانو چې موږ لیګلی افغانستان ته د هم د غروانی ناروغي له امله کورنۍ یا فامیلی موږ سره اړیکې نیولې چې تاسو دا موږ تراولې گی دغه ژوند نه ده هغه زحمات یا تکالیف چې افغانان دي لپاره کوي چې دلته سودا و آرام ځون لري فکر کوم دا په دې دي چې ارزښت نه لري یا دلته دي ژوند کول ارزښت نشته.
مننه کور ودان خو گنیوال صاحب فقط یو د قلرو رمسپور صاحب تاسو ته راځم. تاسو په لنډو کې د افغان ځوانانو ته چوز غواړي اروپا ته ورشي څه وای لطفا لنډو وای چې فقط یو څه سانی دي
دا خو د دولتونو مسؤلیت دی کوم حاکمیت چې اوس په افغانستان کې دی دوی باید په خپل برنامه کې تجدید نظر وکړي چې افغانان ته د ښه ژوند ځوانانو لپاره د ښه زمینې د کار د تحصیل د تعلیم اقتصادي مشارکت اجتماعي مشارکت افغانستان دننه کې پیدا شي تر څو چې دوی مهاجرت ونه کړي.
ډېره زیات